لس نیمه شوی احمد شیبر توار ورکو چه لند خبرونو وی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د اختر په درې ورځو کې د اوربند هرکلی کړی او د دایمي اوربند غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی خلیل زاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په سرعت ټینګار کړی سو د ده په وینا دا بې معنا جګړه پای ته ورسیږي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنګټن کې د دوشنبې پر ورځ خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د اختر د درې ورځني اوربند هرکلی وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې دا اوربند وغځوي. په افغانستان حکومت نن د وروستیو خونړیو پیښو په خاطر ملي ویر اعلان کړی دی. د افغانستان حکومت دا ماتم وروسته له هغې اعلان کړ چې د کابل په دشتي برچي کې په یوه خونړي برید کې په لسګونو د ښوونځي زده کوونکي او له هغې مخکې د لوګر په مرکز پل عالم کې په ورته خونړي برید کې په لسګونو د 12 ټولګیو هغه فارغان ووژل شول چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له ازرې ولسوالۍ د ښار ته ورغلي وو. د تخار ولایتي چارواکي وایي تیر ماښام په فرخار تنګي سیمه کې د سیلابونو له کبله د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. د هرات چارواکي وایي د هرات کندهار لویه لار له پرون غرمې راهیسې د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت د ادرسکن ولسوالۍ اوسیدونکو د مخدره موادو د قاچاق په تور د یو کس نیول کېدو او کابل ته د هغه د استولو په اعتراض کې د خلاوت سهار مهال تړلې وه. اسرائیل په غزه کې هوایي بریدونه کړي دي او فلسطینی وسلوالو له دې ګڼمېشتې سیمې تېره شپه توغندي وویشتل. په غزه کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي د ماشومانو په ګډون د 24 کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر 100 ډېر ټپیان شوي دي. اسرائیلي پوځیان وایي له تېرې شپې راهیسې 130 هدفه په نقشه شوي دي او دا بریدونه د شاوخوا 200 توغندیو د برید په ځواب کې ترسره شوي. او د امریکا د روغتیایي قوانینو ادارې د 1215 کلونو ترمند ماشومانو ته د کووید 19 پر ضد د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو د واکسین د تطبیق اجازه ورکړې ده.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم 15 دقیقې 19 بحث لرو چې د کابل پورسته او خنړیو حمله هم دارنګ په لوګر او ځینو نور سیمو کې بریدونو باندې او ترڅنګ د ملي ماتم او د طالبانو لخوا د اوربند په اعلان باندې پکې بحث شوی دی.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسفه يم چې حکومت ته کېږي
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې مو د ازادي رادیو په دې اونیز بحث کې مو هرکلی کوم. ل مرګونو پیښو چاودنو او جګړو ډکه دی روژې میاش. په پای کې د افغان حکومت لخوا د ملي ماتم اعلان او د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان دا ټول د هغه خلکو لپاره څه لري چې په تیره روژه کې په بیلابیلو پیښو چاودنو بریدونو او جګړو کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. څوک د دغه پرله پسې پیښو تر شا دي چې په ځینو مواردو کې هیڅوک مسؤلیت نه اخلي. حکومت څومره د خپلو وګړو په ساتلو توانېدلی دا او نور موضوعات په دې خبرونه کې بحث کوو. د بحث لپاره د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان مولوی رحمت الله اندړ زموږ بلنه منلې. مننه ترې کوو. همدارنګه د امنیتي چارو کارپوه عبدالباري عارض را سره دی. له دواړو میلمنو مننه کوو او هرکلی ورته وایو. دا چې اندړ صاحب کم وخت لري له ده سره خپلې خبرې پیلوو. اندر صاحب ولی ملی ماتم په داسې حال کې چې په افغانستان کې پرله پسې جګړې کیږي او موږ په تیرو کلونو کې هم د دا ډول پیښو شاهدان وو ولی مو پریکړه وکړله چې د افغانستان حکومت سه شنبې په ورځ ملي ماتم اعلان کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته او همدارنګه د ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. وروستۍ پیښې خصوصا پروژه کې وروستۍ ګونه د طالبانو لخوا په ولایتو کې جګړې د جګړو تیزوالی وروستي پیښې د لوګر او د دشت برچي پیښه دا هغه څه وو چې حکومت په دې اړه باندې تصمیم ونیسي او ملي ماتم اعلان کړي. دا یوازې د څو اشخاصو خبره نه وه، یوازې د څو کورنیو خبره نه وه، په سلګونو انسانان آلته ژوند للا څور کړي او په سلګونو کورنۍ غم ځپلې سوي وي. په سلګونو کورنۍ ته دا ټپ او درد رسېدلی او په همدې بنیاد باندې حکومت تصمیم ونیو چې یو ملي ماتم اعلان کړي. او دا د ملي ماتم یعنی همدومره غم دی او همدومره په هغو کورنیو باندې چې خپل خپلوان یې له لاسه ورکړی دي، اولادونه یې له لاسه ورکړی دي، هغه د کورنۍ نږدې غړي یې له لاسه ورکړی دي، هغوی لپاره او د هر د افغانانو غمونه ټول سره مشترک دي، دردونه سره مشترک دي. نو په همدې بنیاد باندې حکومت ملي ماتم اعلان
ښاغلی اندړ، د طالبانو لخوا اعلان وشو چې دوی به درې ورځنی اوربند مراد کړي او لږ تر لږه تعرضي بریدونه به په اختر کې نه کوي. راته ویلی شي چې تاسو ته دغه اوربند اعلان د طالبانو لخوا په څه معنا دی په دې روژه کې په دې اختر کې؟
داسې د طالبانو د دغه اوربند څه معنا ده؟ لومړی خو دا خبره ډېره واضحه ده چې حکومت هر هغه اقدام ته سپېږي چې د افغانانو د یو افغان وژنه د یوې ثانیې لپاره بندیږي، هغه اقدام ته هرکلی کوي. او خو نه داسې اقدام چې هغه یوازې د سیاسي موخو لپاره، نه داسې پرېکړه چې هغه یوازې د یوې ډلې د ګټو لپاره وي، تنها د یو نمایش وي، دغسې اقدام نه. په مجموع کې دا بسمان حکومت د افغانستان حکومت له ابتدا نه هغه پلاوی چې لیږلی دی قطر ته، د قطر پلاوی له ابتدا نه له اولې ورځې نه په طالبانو باندې دا غږ کړی دی چې موږ باید اوربند وکړو. او اوربند موږ لومړی غوښتنه ده، نه د مذاکراتي ټیم بلکې د ټول افغانستان لومړی غوښتنه ده. او دا هم معقوله ده، هم شرعي ده، هم دینی ده، کلتوري لحاظه، یعنی په هر لهره پلاوه اوربند کله چې د جګړې دوه متخاصمې ډلې یو غواړي چې یو حل ته ورسېږي، یو توافق ته ورسېږي، نو لومړی اوربند دی. یو وار به جګړه، یو وار به ټوپک ږدي، یو وار به توره ږدي، یو وار به خبرې ترسره کینی. که دا مذاکرات به څه معنا ولري چې جګړه د دوامداره یو مذاکرات به کوم، نو خو د دې مذاکراتو خو اصلا معنا نسته. نو لومړی باید اوربند وسي. نو اوربند د موږ ابتدایي او اوله لومړنۍ غوښتنه ده، نه یوازې موږ بلکې د ټول هیواد د ټولو اقشارو همدغه غوښتنه ده.
ډېره مننه اندړ صاحب. یو بل شی چې تاسو راجې کیږي، زه غواړم چې ځینې هغه پوښتنې وکړم چې طالبان یادوي او په اصطلاح د روان تاوتریخوالي اسباب بولي. مثلا په وروستیو پیښو کې هغوی په څرګنده لاس لرل ردی. دوی وایي یوازې په نظامی اهدافو بریدونه کوي، د لوګر په برید کې دوی لاس نه لري. دوی ادعا کوي چې د کابل په غرب کې په برید کې لاس نه لري. په ځینو نورو خونړیو بریدونو کې لکه دانن مثلا موږ له زابل نه یو خبر لرو، د سرک د غاړې ماین چاودلی دی، 12 کسان ښځې او ماشومان وژل شوي دي چې دا ملکی مرګ شوبله ده. تاسو په ځینو مواردو کې بلکې په ډیرو مواردو کې پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي پرته له دې چې مشخص شواهد وړاندې کړي. مثلا همدغه د لوګر او دشتي برچي د مسایلو په اړه کراته وایي، تاسو سره کوم داسې شواهد شته چې فکر کوي طالبان په کې لاس لري په داسې حال کې چې هغوی ردی؟
زه یو دوه ډېر واضح دلایل وایم. لومړی دلیل خپله د عبدالسلام حنیفي د طالبانو یو برجسته غړی د مذاکرات د پلاوي، هغه خپله دغه تیر اوربند د دې شاهد ګرځولې اوس په افغانستان کې بل دغه سي ځواکمنه ډله نسته چې هغه دی د دغه سي اوربند دغه ولدي چې دغه سي مطلق اوربند له حکومت سره وکي. یعنی موږ خپل هغه اوربند د دې دلیل ګرځاو چې په حکومت باندې یو ډز هم نه دی سو دي، دا معنا ده چې په افغانستان کې بل ډله نه، په افغانستان کې بل داسې ځواکمنه ډله نه. طالبانو تر چتر دي سره وباسي او طالبانو دی اوربند اعلان کړی یا هغوی دی بیا اوربند مات کی. نو یو دلیل دا ده چې طالبان عمومي چتر دی، د ټولو هغو تروریستي ډلو لپاره چې په افغانستان کې فعالیت کوي طالبان عمومي چتر دی. طالبان که په مستقیم ډول باندې د یو پیښ مسولیت واخلي کې نه واخلي، دا دوی تراګرځي، ځکه چې دوی خپله دا ادعا لري چې په افغانستان کې یوازنی قدرت زموږ دی. دوهم دلیل درته وایم، لا امریکایانو سره طالبان هوکړه وکړه یو کال لغوی سره یو اوربند اعلان کړی، او بلکې دی غوی ټانګونو قرارګاو به ساتل، یعنی هغه څونه دا وته چې لا پلان دا ولوه مسجد طالبانو له امریکایانو سره په یو کال په جریان کې داس بندو. نو امریکایانو د یو کال لبشپړېدو وروسته اعلان وکړ چې موږ په یو کال کې یو عسكر هم نه دی وجل سوی. نو زه هم کدلته د طالبانو تر چتر لوی نور ډلې یي نو د امریکایانو یو عسکر خو به وژلی و د هغوی خو له امریکایانو سره توافق نه و مثلا د طالبانو د القاعده خو له امریکایانو سره توافق نه و هوکړه لیک نه و ورسره کړی د داعش او همدغسې د نورو ډلو د هغوی خو له امریکایانو سره توافق و هوکړه نه وه کړې هغوی ولې یو عسکر ونه وژل د امریکایي عسکر ونه وژل هغوی ولې د په امریکایي کوم بیس باندې حمله ونه کړه باوجود چې امریکایان همدلته وو کوی دې معنا دا دی چې طالبان د ټولو تروریستي ډلو لپاره یو عمومي او لوی چتر دی او دلته هره پیښه په مستقیم او په غیر مستقیم ډول باندې دوی ته راګرځي او اوس پر اساس دغه وروستیو پیښو ته په وروستیو پیښو کې تاسو د طالبانو یو غلطه د مولوي رحیم الله په نامه باندې هغوی دغه پیښه یعنی ویډیو کلیپ یې ورکړی وو او دغه پیښه یې بیخي په ځان پسې ثبت داسې وویل چې هلته محصلین نه وو هلته یعنی هغه پیښه یې توجیه دغه پیښې هغه توجیه دلایل ویل یعنی له کلیپ نه واضح ښکاري طالبانو دغه پلان اخیستی ده.
اندر صاحب زه وروسته عارف صاحب تم راځم هدا چې تاسو سره وخت کم دی تاسو سره کوشش کوم چې خپلې پوښتنې را خلاصې کوم. وسله والو طالبانو له خپل اړخه یو تفصیلي لیست خپور کړی دی حکومتي ځواکونه یې پکې تورن کړی دي چې البته یو درنه شمیره ده او بیلابیلې سیمې یادې کړي دي چې په روژه کې دغه ولسی خلک په دغه شمیر په دغه سیمو کې د حکومتي ځواکونو په جګړو کې وشل شوی دي. په ځینو سیمو کې موږ هم رپورټونه لرل چې جګړې بمباری د دې سبب شوی چې یا خلکو ته مرګ ژوبله واوړي او یا بې کوره شي. د دې په اړه څه وایي؟
تاسو د طالبانو د ورستی جګړې ولیدې چې هغوی د یعنی هغه ویډیوګانې راووتې هر وخت د جګړې له ابتدا نه طالبانو د عامو خلکو له کورونو نه استفاده کول او په وروستیو کې بیخي واضح سوله هغه ویډیوګانې راووتې. د ارغنداب یو ښه مثال دی. د ارغنداب خلک اوس هم له خپلو کورونو سره جنګیږي. هغوی په کورونو کې ماینونه کرل دي. هغوی اوس هم له په ماینونو باندې الوزي شهیدانیږي. دغه دغه د زابل په ولایت کې همدغه څلور موټر په ماین باندې ور برابر شوی دی. هماغه د یعنی دغه پالیسي د ماین خودنو پالیسي دا خو د طالبانو پالیسي ده او دا خو د طالبانو تګلاره ده. دا خو دغه کوي ږدي نو د طالبانو اصلا له عامو خلکو له کورونو نه په ډېر پراخ شکل باندې استفاده کړې ده. هغه سپت ګرځول د پولیسو کې هغه د ویډیوګانې راووتې چې دوی د له عامو کورونو نه څنګه استفاده کړې وه په ارغنداب کې څنګه استفاده کړې وه لنډ په غزني کې د قرباغ د ولسوالۍ د جګړې لپاره شاوخوا کلي ټول خالي کړو او په هغه کې کورونه یې ورسره خالي کړو او په ځینې کورونه یې همدغسې دغه نږدې سې ولسوالۍ ته هغه یې خالي کړو په دغه نورو کورونو کې ورته واړول. نو طبیعي خبره ده چې کله د جګړې میدان او جګړه یي او دوی د عامو خلکو په کورونو کې یي او د عامو خلکو له کورونو نه ډزې کوي طبیعي خبره ده چې هلته به ملکي وګړو تم تلفات اوړي. ولې حکومت یو مسؤول او د یو مسؤول نظام په حیث باندې ډېری داسې عملیات چې پلان شوي دي بېرته یې تردید کړي دي. یعنی په سوونو داسې عملیات د کال په اوږدو کې بېرته رد شوي دي چې هغه هلته د عامو خلکو کورونه وو او عامو خلکو ته به تلفات کې رسېدل.
اندر صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د اختر نه وروسته هغه د استانبول یوه غونډه وه او له اختر نه وروسته وځنډول شوه چې لا نوې نېټه یې نه ده معلومه. دغه کمې روژې سره چې افغانان مخو حکومت مخو طالبان مخو د سولې لیدلوری د تاسو د سولې د هڅو لیدلوری د تاسو له نظره څنګه درته ښکاري؟ څه فکر کوئ چې له اختر نه وروسته یو دایمي اوربند یو د سولې په خبرو کې یو خوځښت تمه کیدلی شي؟ ځکه په دې برخه کې هم یو څه پړه وسلوال طالبان په افغان حکومت اچوي. دوی وایي د دوی شرایط نه پوره کوي.
افغانستان د افغان حکومت تر اوسه پورې ټول هغه ګامونه چې د سولې په اړه باندې دي یو مسؤول حکومت په حیث باندې دي یو مسؤول نظام په حیث باندې اخیستي دي بلکې تنازل یې کړی دی. بلکې د طالبانو په مقابل کې د یو ډلې حیثیت لري او عام او نړیوالو ټول هر څوک ورته د ډلې حیثیت ورکوي. د هغې ډلې په مقابل کې ډېر زیات تنازل کړی دی په دې خاطر باندې چې حکومت همیشه ویل د سنا یوازې د دې طرف د حکومت دی طرف هغه مسولیت موږ په غاړه دی بلکې د هغه طرف دا جګړه بین افغانۍ ده د هغه طرف تلفات اوړي د هغې طرف هم هغه مسولیت موږ احساسولی سو. حکومت تر خپل وروستي توانه پورې ټوله هغه خپله هڅه کړې ده او هغه ټول امکانات برابر کړی دي. طالبانو بندیان آزاد کړی وو، د مسول مشورتي جرګه را غوښتې و، د ولس هماغه فشار سی ویل چې بندیان را آزاد کړي، هغه فشار یې ومه بندیان را آزاد کړ. خپل ټیمی مذاکرات او ټیمی دوه ته قطر ته ولېګل، باندې پسې وکړي چې افغانستان ته راځي، په افغانستان کې سوله درسره کوو، که په هر هیواد کې وایست په هغه هیواد کې موږ سولې ته د سولې ملاتړ کوو. کو اوس د مذاکراتو میز خو طالبانو پرېښی دی، د مذاکراتو هر غونډه خو طالبانو شنډه کړې ده، د مذاکراتو هر هغه غږ سي سوی دی، خو طالبان پکې یوې بلې خواته شرطونه لګوي. طالبان پکې وایي چې ما شرطونه نه دي پره، دلته اوس کوم شرطونه داسې پاته دي چې طالبانو شرطونه نه دي پره؟ طالبانو لږ تر لږه د دغې سولې لپاره سه هغه کوم وړاندیز کړی و، ویلي وو چې موږ اسلامي نظام غواړو، په دغه اسلامي نظام په عنوان باندې دوی سره جوړ نه سو. یوه ورځ به ویل چې موږ نوی اسلامي نظام غواړو، جدید اسلامي نظام، بل ورځ ویل چې موږ سوچه اسلامي نظام غواړو، بل ورځ وویل چې موږ متمرکز اسلامي نظام غواړو، بل ورځ پښتنه ځینې وس وویل چې موږ به په راتلونکي کې کله واک ترلاسه کړو، هغه نه وروسته به د نظام په اړه سوچ کوو، فقها او علما به کینی او دغه نظام به بیا موږ ته راښیي چې هغه څنګه دی. نو دوی لږ تر لږه په عنوان باندې نه دي جوړ شوي، نو په معنوان باندې چې وروسته د اسلامي نظام تشریح ده، چې هغه دوی تر اوسه پورې لا یو دوه پرګراف هم نه ده کړي، نو هغه به څنګه نظام؟ یعنی دوی خپله د مذاکراتو لپاره پلان نه لري، دوی خپله تر اوسه پورې عملاً کوم اقدام نه دی کړی، حتی هغه څه سي وایي هغه د کوم نظام غوښتنه کوي د هغې دوه پرګراف تشریح نه ده کړي. نو په دې اړه به څنګه وکولی شي چې یو څوک حکومت ملامت کړي چې حکومت څه نه دي کړي او طالب دغه سلسله
مننه کوو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان مولوی رحمت الله اندر، تاسو څخه څومره وخت ژمنه مو چې راسره کړې وه هغه پوره شو، کور ودانۍ درته وایو. متاسفانه اوریدونکو ته باید ووایو چې موږ وختل دا خبرونه د بحث په توګه مخته یوسو، خو دا چې اندر صاحب کم وخت درلود نو په لومړیو کې مدار واخیست. له ښاغلي اندر مننه کوو، خدای پاماني ورسره کوو. عارف صاحب ته راځو، نور بحث له عارف صاحب سره مخکې وړو. عارف صاحب، د ښاغلي اندر څرګندونې مو واورېدلې. زه غواړم له تاسو پوښتم چې د حکومت لخوا د اختر په درشل کې د ملي ماتم اعلان په څه معنا دی؟ د حکومت نه د خلکو تمه د ماتم او ویر نه زیاته په دې ده چې د خپلو خلکو ساتنه وکړي. تاسو دغه اعلان ته په کومه سترګه ګورئ؟ وروسته به بیا د طالبانو د اوربند په اعلان وروسته تبصره وکړو.
په حقیقت کې خو تیرو کلونو ته نظر واچو، د افغانستان خلکو دپاره دا څلوېښت کاله هر ورځ ماتم دی، په مختلفو ډولو باندې انسانان وژل کېږي، ودونه بمباریږي، مسجدونه بمباریږي، و انفجارونه و انتحاري حملې کېږي، په ډول ډول رنګونو باندې د افغانستان پر ولس باندې جګړه تحمیل شوې ده او هر ورځ قرباني ته نه اخلي. دا یو موضوع ده. دوهم دا چې مشخص د دې موضوع په حق لباندې چې په دشت برچه کې پیښه شوې ده، واقعا د خفګان وړ موضوع ده. د یو مکتب په وړاندې باندې، د یو تحصیلي مرجع په وړاندې باندې چې په هغه کې بیا کوچنیان تحصیل کوي، انفجارونه او وژنې د زغملو وړ نه دي، او دا چې په دې ورځ باندې ماتم اعلان کړی، د دغه ورځ په مناسبت سبا ماتم اعلان کړی دی، دا هم بې ځایه خبره نه ده. حداقل د ولسونو د هغه خلکو دپاره چې دردونه په دې واقعه کې لیدلي، یو د تسکین بڼه کېدلی شي، خو د حل لاره بله.
تاسو هم خبره بشپړه کوي وبخي،
خو د حل لاره د داسې ورځو اعلانېدل نه دي. زه فکر کوم چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د افغانستان هر فرد، د افغانستان ولس پر حکومت، پر دولت حق لري چې دوی وساتي. د افرادو د ټولنې ساتنه د حکومت دنده ده. دا چې حکومت نه دي توانېدلی په مختلفو وختونو کې چې د افرادو د سر او د مال تضمین وکړلی شي، دا یو جنګي حالت دی چې د وړاندې څخه هم متصور و.
اره صاحب، د حکومت عکس العمل د طالبانو لخوا اوربند ته ورو دی، که هم اندل صاحب وویل چې دوی د هرې هغه شیبې چې پکې د یو افغان وینه سپمیږي هرکلی کوي. تر اوسه پورې هم د افغانستان د حکومت رسمي عکس العمل نه دی رامخته شوی. د ښاغلي اندړ او د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د رئیس ښاغلي عبدالله له عکس العملونو او څرګندونو داسې ښکاري چې د دوی په ګمان طالبان درې ورځې اوربند د سیاسي اهدافو لپاره کوي چې عموما هغه خپلې ژمنې چې نړیوالو سره یې کړي دي په هغې ځانونه درېدلي وښي. دوی وایي له اختر مخکې او له اختر جګړو زور درلود او له اختر وروسته هم ښایي بېرته جګړې زور واخلي. تاسو د طالبانو لخوا دغه درې ورځنی اوربند چې مخکې له دې هم تجربه شوی دی څه ډول ارزوئ؟
لومړی خو باید عرض وکړم چې حکومت او طالبان دوه متضاد قطبونه دي. د دوی څرګندونې یو د بل په وړاندې باندې ممکن یو طبیعي حالت وي، هغه عکس العملونه چې ښکاره کوي یو طبیعي شکل ولري او ولس یې تحلیل کوي. د ولس لپاره باور د دواړو ستونزمن دي. راغلو دغه درو ورځو ته د اوربند په حقیقت کې که تیرو وختونو ته وګورو په هر اختر کې نااعلان شوی اوربند طالبانو مراعت کړی دی او دا چې دا ځل یې رسما د دغه درو ورځو اوربند اعلان کړي یقینا چې دا یو سیاسي اقدام دی او دواړه طرفه په حالت کې د چنو او د مذاکرو د پیل واقع دي. هر یو کوشش کوي چې ابتکار د عمل چې په سیاست کې چې په نظام یا پوځ کې په لاس کې ولري او د طالبانو دغه اقدام چې کړی دی دته هیڅوک منفي اقدام نشي ویلی، دا مثبت کار کړی دی. که د نیم ساعت لپاره که د یو ساعت لپاره هم په افغانستان کې د وینې تویدل بندیږي دا یو نیک اقدام دی او ولس د دغسې اقدام د اوږده کېدو هیله لري.
آره صاحب، غواړم همدا پوښتنه درنه وکړم چې لکه تاسو چې وویل ښاغلي اندړ هم وویل چې د یوې ثانیې لپاره هم چې جګړه ودرېږي ښه خبر دی. معلومه خبره ده خصوصا د اختر په ورځو کې چې خلک خوښۍ لمانځي، که څه هم تیرو جګړو به ډېرې کورنۍ ویرجنې کړي خو بیا هم څو شیبې یا څو ورځې اوربند د دوی لپاره د سا اخیستو او په آرامه د اختر د لمانځل کېدو یو فرصت برابرولی شي. خو فکر نه کوي چې که د اختر په درې ورځو کې اوربند ټینګېدلی شي نو له عامو افغانانو سره دا پوښتنه تر هغې نور هم پیاوړی کېږي چې د اختر په درې ورځو کې اوربند کېدلی شي ولې لس ورځې ونه شي، ولې یو کال ونه شي؟ او ښایي دوی ته دا نوره مناسبه ښکاره نه شي چې په مشخصو ورځو باندې اوربند وکړي او بیا بېرته جګړې ته زور ورکړي.
ګوره، اول باید ودغه تعریفاتو ته توجه وشي. یو ختم د جګړې دی، یو موقتي اوربند دی. موقتي اوربند د ځینو حالاتو په نظر کې نیولو سره ممکن وي، هر ځای کې چې جګړه موجوده وي او خاصتا په افغانستان کې بیا په دې سوابق خورا زیات شته. همدغه کسان چې نن په حکومت کې ناست یو وخت ډېر خلک یو وخت د کورنۍ جګړې ستر لوبغاړي وه، هغو به هم موږ په یاد دي چې یوه ورځ دوې ورځې بیا اوربند وکړي بیا د جګړې ته ملا وتړل بیا بیا د وطن ورانیو د انسانانو وژلو ته بډې راوګړلې. دا سمه ده، خو دلته زما په خیال که دا عقیده وي چې جګړه دې ختمه شي چې د افغانستان لپاره د ولس لپاره مهمه اجنډا همدا ده چې څلوېښت کاله په اور کې کړېدلی دي، نور باید دغه وضع پای ته ورسېږي. د دغې وضع پای ته رسېدو دپاره د موقت اوربند کلمات استعمالول یا د هغه مراعتول چندان موثریت نه لري، بلکې د جګړې اصلي عوامل باید په جدي توګه تر څېړنې لاندې ونیسي او هغه عوامل چې دا جګړه رامنځته کړې ده او یا د دوام سبب یې کېږي ژر تر ژره پورته کړی شي یا د منځه یوسي تر څو ولس په علمي اوربند ونه وایم بلکې د جګړې پای ته رسېدلو شاهد وي.
ښاغلی اندړ، په خبرو کې یو ځل بیا دا ادعا تکرار شوه چې په ټولو پیښو کې خصوصا دغه روژه کې چې یاد شولې بیلابیل خنړی او مرګونی پیخی چې د دشتی برشی پیخه او د لوګر هغه ستر پیخوی ماسلین زده کون کې انجونې حلکان پکې پنخ شول. دا نن لکه مخکې مو چې ویل کندهار کې په بس مسافرون کې بس چاودنه شوی، یو لس کسان خزی ماشومان پکې وژل شوی دي، څو نور ټپیان دي. اندر خغلی اندر په خپل خبرو کې ویل چې دا ټولو کې یا طالبان لاس لري یا د په وینا چتر ورته برابر کړي. طالبان عموما په داسې پیښو کې چې په ولسی خلک پکې پناخه کیږي یا ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړي، لاس لرل ردی عامو خلکو ته دي. عامو خلکو په نمایندګۍ کې راته ووایي هغوی ته په دې منځ کې څه ښکاري، آیا کوم دریم لوبغاړی وجود لري؟ همدغه دوه کسان دوه لوري یو بل باندې اتهامونه پوری کوي، ښکیل دي، څه روان دي؟
بدبختانه د دواړو طرفونو نهایي اختلاف او خصومت و دې سرحد ته رسېدل دي چې اکثرا په پټو سترګو ادعا کیږي. زه فکر کوم چې د اصولو او پرنسپ له مخې څخه کومه واقعه چې ترسره کیږي تر څو چې سواهد ثبوت او امکانات موجود نه وي د هغه پره پر یوه او بل باندې اچول دا به نتیجې ته څوک ونه رسوي. او دا چې یوې خبرې ته اشاره کول غواړم چې د افغانستان ولسمشر پخوا له دې ټکي ته په صراحت اشاره کړې وه چې په افغانستان کې تر طالب سربېره شل نورې تروریستي ډلې کار کوي او د دې هېواد کې جګړه توده ساتلې ده. او په دې باندې ځینې عمده ټکي په دې هکله شته چې ولس هم په پوهېږي، مثلا په پوهېږي چې یو ګروپ د داعش په نامه باندې هم موجود دي په کومو ځایو کې، څومره جګړې د دولت سره کړي دي، څونه د امریکایانو سره کړي دي، او د ولس په وړاندې باندې کوم عمل ترسره کړي دي. همداسې کله کله د پاکستاني طالبانو د کونړ په خوا کې نومونه پورته کېږي، دا ځینې ګروپونه لکه دا جیش محمد دي.
ښاغلی حارث، دوی حکومت وایي چې طالبانو چتر برابر کړي، لږ تر لږه شرایط ورته برابر کړي، دغه نورو ډلو ته هم دفاع.
دغه نقطې ته راځم په مجموع کې خو ما در ټول د ولسمشر د خبرو په استناد چې دا ټولې ډلې په افغانستان کې تروریستي عمل ترسره کوي، دا چې راسو وګ ته چې طالبانو چتر برابر کړي ده یو عجبه کلمه ده. یقین دی چې په افغانستان کې د حکومت او طالب جګړې د دې زمينه مساعده کړې ده چې ډېر ګروپونه دلته عمل وکړي. دې باندې ټول پوهېږي د افغانستان د حکومت او د طالب جګړې دا زمينه مساعده کړې ده چې ډېر تروریستي ګروپونه په خلاص لاس عمل وکړي.
ارسب وخت را پسې را کم شو متاسفانه. وروستۍ پوښتنه درنه کوم، او هغه دا چې طالبان افغان حکومت د سولې په پروسه کې په ناغېړۍ تورنوي، خو مخکې تاسو د ښاغلي اندړ څرګندونې واورېدي. دوی وایي چې دوی له خپل اړخه څومره اقدامات چې واغې کړي دي، شپږ زرونه زیات بندیان یې خوشي کړي دي. دوهې ته خپل حیات استولی دی. استنبول کې د غونډې اعلان چې وشو د چمتووالی وښو د حکومت طالبانو نور شرایط وړاندې کړه. اصلا تاسو چې د کوم دایمي اوربند او د حل لارو خبره وکړه، د دې ټولو لپاره خبرې سولې ته رسیدل او د سولې نیت ضرور دی. څه فکر کوئ؟ داسې لنډ راته ووایئ چې دمګړۍ کوم لورې سولې ته لیوالتیا ډېره ښي او کوم کمه؟
زه فکر کوم که د واقعي سولې ایډیا چې د کوم طرف څخه موجود ده، قسم په خدای که یا د 5000 بندیان خوشي کړي وای یا دوهې ته د مذاکرې لپاره تللي وای، دلته وروره دا جګړه نړیواله جګړه ده سربېره پر دې چې د دواړو طرفو میلان په نظر کې باید ونیول شي. ځینې بین المللي فشارونه او ځینې هغه هېوادونه چې په افغانستان کې مستقیمې ګټې لري د هغو هم د نظر نسی اچول کېدلی. دا سمه ده چې د جې ځای څخه حکومت 5000 کسان خوشي کړل بندیان د طالبانو د یوش نیت په منظور، خو داسې نه ارزیابي کېږي په مجموع کې. په مجموع کې داسې ارزیابي کېږي چې طالبانو د امریکا سره په هوکړې لیک کې دغه 5000 بندیان غوښتي وو او د امریکایان مجبور وو چې ایله کړي. دلته د حسن نیت خبرې ځینې ځایونه چندان مطرح نسی که دلی زه فکر کوم چې در دغه خبرو چې هغه تاوتریخوالی نورم ډیروي باید تیر سو. متقاسم طرفونه باید د خپلو الفاظو کلماتو او تاسې فکر وکړي د یوه طرفه څخه موږ سولې ته په باید مذاکراتو ته ناسو یا د ترکیې د مذاکراتو راتلونکو مذاکراتو خبرې کوو، د بل طرفه څخه تاسو څلیر ساعته په مطبوعاتو کې د دواړو طرفو هغه الفاظ او ژبه چې کاروي یو د بل په وړاندې باندې هغه تاسو بررسي کړي، هېڅ نه و د سولې اثار په هغه کې.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عارض. دوستانو، په همدې ځای د بحث پای ته رسوو. له عبدالباري عارض د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی را سره وو، او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ. له دواړو درنو مننه کوو. په بل خبرونه کې به زما